באמריקה רג.
רדיו אשנע.
אשנע רדיו.
אשנע רדיו.
רדיו אשנע.
סדאי אמריקה.
ګران اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم دوه می پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرچکی د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو ولومړی د مهمو خبرونو سرچکی اوري
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغانستان به یوازې پرګنګ دی په ایران کې هغه کس په 50 کلونو بند تیرولو محکوم شوی دی چې د غربي هیوادونو سره یې د اتمی مافیقی په مذاکراتو کې خبره کړې و او په لیبیا کې په محکمه کې درې تنه د بم په چاودنه کې وژل شوی
د سیمه او نړۍ پر پټونه کې واوري په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي شورا جوړه شوی
دلته د شفافیت موضوع اوله موضوع د صداقت او تعهد او لیاقت درڅټ نه لري هغه خلک چې نه کوي چې تغییر راوړي
د افغانستان د مالی وزارت وی د 200 مالیه ورکونکو شرکتونو بانکي حسابونه تړلي
ما باید که حداقل 50% نفوس افغانستان از خدمات انټرنیټي استفاده کړي
قدر مون اوریدونکو دا او نور سیمه ایز نړیوال رپورټونه ورساوري او سرته عاشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د امریکا د دفاع وزیر د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په استمای غونډه کې وویل چې امریکا به افغانستان یوازې پرې نګدي
convincing our foes that the coalition is committed to a conditions based outcome we intend
موږ د خپلانو د پیغام ورکو چې ائتلافي ځواکونه د شرایطو سره برابر نتیجې ترلاسه کوله ته ژمن دي هغوی چې په خبرو کې برخه نه اخلي او په دې پوهیږي چې موږ جګړه نه پرېږدو باید د افغانستان د حکومت سره روغه جوړه وکړي زموږ هدف په افغانستان کې ثبات دی چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی لخوا د سولې د پروسې د لارې ترلاسه کېدلی شي د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د امریکا ترڅنګ سیمه ایز په ځانګړي توګه د پاکستان هند او چین ملاتړ ضروری وګاڼه او ټینګار یې وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي د داسې یو اجماع لپاره لازم وسایل برابر کړي دي بل پلو افغان حکومت د امریکا د دفاع او د وزیر او لوی درستیز کانګرس ته د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې بدلون راغلی دی او په افغانستان کې هم د جګړې لوري د بدلون په حال کې دی د ارګ د ویان مارشال دوا خان مینپال امریکا غږ ته داسې وویل
د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لکه څنګه چې په منطقه کې تغییر راغلی دی همدارنګه د افغانستان د جګړې لوری هم بدل شوی دی د امریکا د هوایي ځواکونو قوه دوه برابره شوې ده موږ په دې باور یو چې د دې ستراتیژي په عمل کېدلو سره به د افغانستان او منطقې په حالت کې مثبت تغییر راشي
د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی جهادي او سیاسي ډلو د مشرانو سره د پاکستان د لوی درستی د سفر په اړه د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده دغه مشورتي غونډې چې په ار کې تر سره شوې دي په پیل کې جمهور رئیس غنی کابل ته د پاکستان د لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا د سفر د جزئیات په حق له معلومات ورکړي دي د لوړپوړو کورنۍ او بهرنۍ اساسو یا سام غونډه نن په کابل کې پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام ولري په دې غونډه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ژبنو په اړه افغان حکومت او نړیوالې ټولنه یو بل ته حساب کتاب ورکوي دا غونډه چې دوه ورځې دوام کوي پکې د ګډون لپاره د 40 هیوادونو د لوړپوړي استازي کابل ته راغلي دي د مالیې د وزارت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د غونډې مشر کوي او دا هم نړیوال خبرنه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم نو ورسته په سیمه کې سرحدونه نشي بدلیدلای ښاغلی روحانی دا څرګندونې په تهران کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په ګډ خبری کانفرنس کې کړی دي د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
ایران او ترکیه د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم سره کلک مخالفت شوهلی دواړو یې د ریفرندم کول او نتیجه غیر مشروع ګڼلې ایران او ترکیه د کردستان سرحد سره نږدې عسکر هم ځای پر ځای کړي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل چې په سیمه کې د سرحدونو بدلول نسی منلی او زیاته یې کړه چې دغه ډول اقدامات د کردستان سیمه ییز حکومت نور هم یوازې کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بیا خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته به نور قاطع اقدامات وسي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ښاغلی اردوان په خبری کنفرانس کې وویل چې یوازې د عراق د مرکزی حکومت سره اړیکې پالي. ایران او ترکیه ویره لري چې د هغوی په هیوادونو کې میشت کردان به هم د عراقي کردانو په شان عمل وکړي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. په ایران کې هغه کس په 15 کلونو باندې تیرولو محکوم شو چې په 2015 کال کې د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه. سره له دې چې د ایران د نیمه سرکاري خبري ایجنس اسنا په راپور کې د دې کس نوم نه دی اخیستل شوی، خو د مذاکراتو د ټیم یوازینی غړی چې د جنایي جرمونو تور پې لګېدلی و عبدالرسول دوري اصفهاني دی. هغه د کاناډا او ایران طبیعت لري. د اسنا په راپور کې ویل شوي چې دا کس د جاسوسۍ په تور بندي شوی. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودله چې د غربي هیوادونو سره د موافقې نه وروسته په ایران کې د هغو کسانو بندي کېدل زیات شوي دي چې د ایران تر څنګ د نورو هیوادونو طبیعت هم لري. په لیبیا کې په محکمې کې درې تنه د بم په چاودنې کې وژل شوي. د لیبیا د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکي ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې دغه پیښه د سرد په ښار کې شوې ده او 15 کسان پکې ټپي شوي هم دي. د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې یوې ډلې ادعا کړې ده چې چاودنه هغوی کړي. د روغتون مسؤلین وایي چې اکثره ټپي شوي کسان عام خلک او د محکمې د امنیت ساتنې غړي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډله وایي د سوریې د دیارزور په ښار کې د روسیې دوه عسکر یرغمل کړي دي، خو روسي چارواکي بیا وایي تر اوسه نه ده معلومه چې یرغمل شوي کسان څوک دي. د خبر تفصیل د ښایستې سعادت لامین اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د هغو دوو کسانو د هویت او ځای د معلومولو هڅې پیل کړي چې داعش وایي روسي عسکر دي. داعش پرون په یوې ویډیو کې دوه یرغمل شوي کسانو ښودل او ادعا یې کوله چې روسي عسکر دي او دوی د دیرزور په ښار کې نیولي. روسي عسکر په دې ښار کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د اسلامي دولت یا داعش د جګړه مارانو په خلاف جګړې کې همکاري کوي. روسیې د 2014 کال را په دې خوا سوریې ته پوځیان لیږلي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په خلاف جګړې کې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په همکارۍ جګړې کې برخه واخلي.
او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د تیلو او سیمه ایزې پالیسۍ په حق له خبرو لپاره مسکو ته تللی. د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې په ملاقات کې ښایي دواړه مشران د مایع غازو او پتروشیمیو موادو د فابریکو جوړولو تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې ملاقات کې به همدارنګه د انرژۍ په برخه کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګې اچونې پروژې هم نهایي شي. او وروسته خبر ده چې په اتریش کې د امنیتي او اقتصادي اندېښنو له کبله کډوالو ته شرایط سخت شوي دي او مرستې هم ورسره کمې شوي دي. د روان کال د اکتوبر په 15 په اتریش کې پارلماني انتخابات کیږي او د کډوالو مسله د سیاسي او انتخاباتي ډلو ترمنځ یو لوی بحث بدل شوی دی. د محافظه کار ګوند مشر سباستین کورس چې د اتریش د بهرنیو چارو وزیر هم دی غواړي چې په ځینو ولایتونو کې په کډوالو مرستې کمې کړي. حکومت غواړي چې د کس په سر 500 ډالر ورکړي. تر دې مخکې هر یو کډوال ته 950 یورو ورکول کېدلې چې په نورو ایالتونو کې بیا دغه مرستې فرق لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې لومړی رپورت ده. جیم ماتس د لوی د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډانفورد د سنا وسلوالو خدمات کمیټې ته د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورکړل. نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره یو ځل بیا تر ټولو غوره لار بلل شوې ده. د دې غونډې د سوال او ځواب په اړه به نسیم سانیزینه نور معلومات وورو.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د ولس استازو ته د سه شنبه په ورځ وویل چې د افغانستان امنیتي قواوې په نظامی عملیاتو کې په بشپړه توګه برخه اخلي. تیره میاشت د لومړي ځل لپاره په دې اوږده جګړه کې د افغانستان نظامي قطاعاتو تهاجمي عملیات وکړل، که څه هم د طالبانو بریدونه پر ملکیانو دوام لري چې بېګناه خلک ووژني. هغوی هڅه کوي چې د کومې ولسوالۍ
او یا ولایت مرکز د جګړې د موسم له ختم نه مخکې ونیسي، خو هغوی په عمومي ډول بې نظمه شوي دي.
جنرال جیمز ماتیس وویل مهمه خبره دا ده چې په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي امنیتي قواو تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي دي.
زموږ مقصد د جنوبي آسیا ثبات دی. په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه یوازې په دې شرط امکان لري چې طالبان د ترهګرۍ له ملاتړ او د ترهګرۍ له اعمالو نه لاس واخلي.
جنرال جیمز ماتیس په سنا کې وویل دا باید زموږ تل په یاد وي چې د دې لپاره په افغانستان کې یو چې امریکا خوندي کړو. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار په دې اړه له ریبکا زمرمن نه پوښتنه وکړله چې د افغانانو لپاره د امید وسیله په دې کې څه ده.
د افغانانو لپاره د امید په منبع نه پوهیږم، خو جمیټس وویل دا نوي عسکر به تر زیاتې اندازې د سلا مشورې کار کوي. د افغان عسکرو تر څنګ به د لوا او کنډک په کچه په جګړه کې برخه اخلي.
ریبکا زمرمن د ملي امنیت او سیاسي پالیسیو په اړه 15 کاله تجربه لري. هغې د پاکستان په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی ته وویل
د ټرمپ اداره وایي د پاکستان په اړه به ټینګ دریځ غوره کړي. موږ د پاکستان په وړاندې سخت دریځ مخکې هم غوره کړی دی. ادارې دا نه دي ویلي چې د پاکستان په وړاندې د کلک دریځ معنا څه ده. له بل پلوه زه په دې قانع نه یم چې متحده ایالات په دې اړه داسې اقدامات کولی شي چې پاکستان به خپل دریځ او کړنلاره بدله کړي. وروستۍ خبره دا ده چې د افغانستان په حکومت کې چې کوم بدلون راغلی دی دا یقینا ګټور کار دی، خو دا حکومت د کرزي تر حکومته مختلفې ستونزې لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل د امریکا عسکر به له دښمن سره جګړه وکړي چې وی ګټي او القاعده به ماته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د خلکو او پولیسو ترمنځ د باور د فضا رامنځته کولو ته اړتیا ده، او دا ځکه چې اوس خلکو پر پولیس خپل باور له لاسه ورکړی دی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې پر پولیسو د خلکو د باور لپاره په 34 ولایتونو کې د پولیسو او خلکو ګډې مشورتي شوراګانې جوړې کړې دي. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د افغان پولیسو د کړنو په اړه د شکایتونو په لړ کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویس برمک هم د ملي پولیسو په کړنو انتقاد کړی او پر پولیسو د خلکو د باور په زیاتېدو لپاره د پولیسو په لیکو کې په اصلاحاتو باندې ټینګار کړی. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د 34 ولایتونو د پولیسو او خلکو ګډو مشورتي شوراګانو ملي کانفرنس نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې د خبرو په وخت ویل چې خلکو ورته ویلي چې پر پولیسو باور نه لري.
باور کنه نمیشي دا گفتن برمک.
خاغلی برمک ویل باور وکړي همداسې راته ویل چې موږ پر خپل پولیسو باور نه لرو. ولی زه تاسو ته ویم چې وزیران له دې وروسته باید حقیقت وایي، دروغ نه وایي، په دې خاطر چې خلک پوهیږي چې په ټولنه کې څه تیریږي. د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست په دې برخه کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ ته د اوړمي ورځې د خپل سفر یادونه وکړه. وویل چې هلته ورته خلکو ویلي چې حتی پولیس د خپلو پوستو په 100 متره کې هم چې کومې جنۍ پیښې کیږي سر پرې نه ګرۍ او پوښتنه یې نه کوي.
یک حادثه شده د موسی پغمان، یک کس موټر نه وداشته.
خغلی برمکویل د پغمان په ساحه کې یو پیښه شوی، یو چا یو نوی موټر لره په حرکت کې وو، یو بل چا غوښتل چې دا موټر غلا کړي. موټر ته لاس ورکړي، لومړی لاس ورکړي، موټر نه دریږي، بیا پرې ډزې کوي. بالاخره د موټر ټیرونه پنچریږي او موټر دریږي. موټر چلونکی په پخه په ګولۍ لګیږي. د پولیسو پوسته د پیښې په 2 متره کې ده. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست دی پیښې په دوام ویل چې پولیس د دې په ځای چې د دې پیښې مجرمونی سي او د قانون منګول ته وسپاري، د مجرم او ټپي شوي موټر چلونکي کی ترمس د منځګړیتوب هڅه کوي.
یو ادم مصالح غیر مسول و لباس هم معلوم شه، میاش هم معلوم شه.
خغلی برمکویل یو غیر مسول وسوال چې د لباس ویختو او وضعیت څخه معلومیږي، د تیوي چې له موټر حرکت شه. هغه ورته وی چې ولې وسوال ورته وی چې له موټر حرکت شه. پولیس راځي د دې پر ځای چې د مجرم په لاسونو کې ولچک واچي، ځکه چې جرمی سرګند دی. او هغه یوسی د خلکو په ملاتړ کې شته. خلک ګوري چې پولیس راځي خبري کوي او د ټپي شوی موټر چلونکي نه غواړي چې د مجرم سره جوړه وکړي. ویس برمکویل دا خبره د دې لپاره کوي چې د افغانستان خلک یې واوري چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او پولیس څنګه کولای شي د خلکو باور ترلاسه کړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې پولیس په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ لیکه کې ولاړ او تر ډیره د جګړې پیټې د پولیسو په اوږو دی، چې لامل یې پولیس د خپلې انانوي وظیفې چې د قانون تنفیذ دی په شاشوي او په جګړه کې ښکیل دي. هغه ویل چې هسې روان دي چې ورسره به پولیس خپلې اصلي وظیفې ته ورستانه شي. تېره میاشت د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د سرحدي پولیسو او د عامه نظم د پولیسو تشکیلات به د دې کال په اوږدو کې د کورنۍ چارو وزارت څخه جلا او د دفاع په وزارت کې مدغم شي، چې ورسره به پولیس خپل اصلي وظایفو ته ورستانه شي. د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست وویل چې د پولیسو د روزنې بهیر به لا چټک شي، ورسره به د پولیسو مسلکي وړتیاوې زیاتې شي. د پولیسو او خلکو ګډو مشورې شوراګانو ملي کانفرنس په کابل کې د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په مخه جوړ شوی دی. د نږدې یو کال په موده کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د پولیسو او خلکو 360 ګډې مشورې شوراګانې جوړې شوې دي. د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو یو چارواکي جنرال همایون عیني په کابل کې نننۍ جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغو شوراګانو په خپل مربوطه سیمو کې د خلکو له 300 زیاتې لانجې او ستونزې هوارې کړې دي. هغه ویل دغه شوراګانو شتون د پولیسو په چارو کې شفافیت هم راوستی دی.
وظایف شوراهای مشورتي تامین امنیت او
جنرال عیني ویل دغه مشورتي شوراګانو وظایف د امنیت په ټینګښت کې پولیسو سره همکاري، د قانون تطبیق او د سیمې د ستونزو هوارول دي. هغه دغې غونډې ته د مشورتي شوراګانو د غړو یو لړ وړاندیزونه هم وړاندې کړل، چې پکې د شوراګانو استازو ته د پیژندګلۍ د کارتونو ورکول او د هغو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو مخه نیول شامل و چې د دغو شوراګانو د کار پر وړاندې خنډونه راولاړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه اوریدلی دي، خو اوس یې رپورټونه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 270 مالیه ورکونکو شرکتونو بانکي حسابونه تړلي او مالکان ممنوع الخروج اعلان کړی دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا د دغه شرکتونو خاوندانو په 1995 کال کې له مالی وزارت سره خپل کلنی رپورټ نه دی شریک کړی او د مالی ورکولو ته حاضر شوی نه دي. خبریالی لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیر لمریز کال په وروستیو کې 270 مالی ورکوونکو شرکتونو خپل کلنی رپورټونه دغه وزارت ته نه دي ورکړي او د مالی ورکولو ته نه دي حاضر شوي. د دغه وزارت د سترو مالی ورکوونکو ریاست مشر عبدالحبیب زتران امریکا غږ ته وویل د یادو شرکتونو بانکي حسابونه یې بند کړي او مالکان یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د ښاغلي زتران پر وینا یاد شرکتونه لا هم دوی سره د سترو مالی ورکوونکو په لیست کې شامل دي او هغه ستر مالی ورکوونکي شرکتونه چې فعالیت نه لري د یو رسمي پروسې له مخې خپل فعالیت در او د مالی ورکونکو شرکتونو لیست څخه وځي.
البته دا شرکتونه چې گزارش شاه کې منتظر اظهارنامې غره اوري به مونږ بررسي کوو. په بررسي کې دا شی معلومیږي چې دوی څومره مالیه باید ورکړي وای او څومره پټکړي او څومره شوي. نه تر اوسه پورې دا معلومات د شرکتونو نه دی راغلي. دا هغه شرکتونه چې یعنی خپل کاروبار یا تجارت وتړي هغه یو رسمي پروسه لري.
خاغلی زدران زیاته کړه هغه ستر مالی ورکونکو شرکتونو چې دوی تخپل کلنی رپورټونه ندی ورکړي د قانون لمخې ورسره چلند شوی دی. اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملي بودیجې ډیره برخه داخلي عوایدو څخه لاس ته راځي او باید له زورواکانو او عامو خلکو څخه یو ډول واخیستل شي. د پوهنتون استاد تاج محمد اکبر په دې اړه وویل
او دی او نور ټول په اسلام دي خارجي کومکونه او مرستونه دغه تامین دي. بنا ان وخت چې بودیجه تامین نشوه یا په اسلام بودیجه توازن مونه لري هغه اړینې اسلام پروژې چې د خلکو ټولنیز ژوند په هغه پورې تړلې ده، که مثلا که سړک ده، که مثلا موضوع دی اوبه د څاګان دي که بندونه دي، که مثلا مکتبونه دي، یو داسې نور صحي کلینیکونه دي.
د افغانستان د نافذ قوانینو پر بنسټ هغه شرکتونه چې 300 میلیون افغانۍ او یا له هغه څخه زیاته پانګونه کړې وي سترو مالی ورکونکو شرکتونو کې ګڼل کیږي. د مالی وزارت وایي په 1995 کال کې د 315 سترو مالی ورکونکو شرکتونو څخه شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ عواید لاسته راوړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي شورا جوړه شوه. د شورا مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل سره ما مرکه کړې. هغې آشنا رادیو ته د شورا د جوړښت او د روغتیا په برخه کې د مرستو په څرنګوالي خبرې وکړې. میرمن اوریاخیل د مرکې په پیل کې د شورا د جوړېدو د هدف په هکله داسې وویل.
اول که غک ماموریت دیده شورا بدایی که مریضان مسئول او سیف کدی ستندرده لوروالای دی کدی ستندرده دی کیفیت لوروالای شفاخانه که چه ارزار خدماتو که او چه تحصیلی مراجعو که چه تیلیز دکره که سرترس که تحصیلات یعنی پا تایید سره برده پیشنهاد که چه دغا نصاب دی درسی تاسی باید تطبیق کوي او شروع
نظارت کوي
تطبیق کوي شروع کوي به صرف منګه نظارت کوو چې نظارت پایلې به ورسره شریکو او ورته به وایي چې په دغه معیار چې تاسو دا کار شروع کړی دا برابر مخکې ځي کنه.
د طبي شورا د جوړښت په اړه کایو څه معلومات اوریدونکو سره شریک کړي چې جوړښت څنګه دی؟
طبي شورا تقریبا د ډیر وخت جوړه شوې ده د افغانستان د طبي ضرورت په ټول دنیا کې میډیکل کونسل یا طبي شورا موجوده ده چې د غوډه طبيبانو او طبابت ته یو بین المللي هویت ورکوي. متاسفانه موږ تر اوسه نه درلوده او خوشبختانه چې پرون دا افتتاح ده. دا یو ضرورت ده دې کې به مختلف شریکان دي لکه وزارت تحصیلات عالي، وزارت تعلیم، مختلف اتحادیې دي، انجمنونه دي، دا به ټول پکې شامل دي. اول هغه کډرونه باید د تراسي هغه حالت باید راسي چې ډېر اکثر کېدل لري د افغانستان سیستم ته خلکو ته تعهد ولري، شفافیت ولري او حساب دي خلي. یعنی دلته د شفافیت موضوع اوله موضوع ده، صداقت او تعهد او لیاقت. درسیت ونه لري هغه خلک چې ونه کوي چې تغییر راوړي او ونه کوي چې هغه نوي شیان تطبیق کړي چې ضرورت تصویري سیستم ته
داخله ته جوړونه. بله، د افغانستان د روغتیا وزیر وایي چې د هیواد 40% روغتیاي مرکزونه ډاکټران نه لري او همدارنګه روغتیاي سکتور د مسلکي کډرونو د کموالي سره مخ دی. تر کوم حد چې طبي شورا په دې برخه کې مسولیت لري، د دې ستونزې په حل کې څه مرسته وکړي؟
موږ خو نه کولای شو چې د عامه روغتیا ټول ماموریتونه واخلو.
بله،
تاسو په دې چې موږ ډېر زیات په ستانداردونو کې په ویری پالیسیګانو ستراتیژیګانو جوړولو کې د عامې روغتیا وزارت او د محترم تحصیلات عالي وزارت سره ستراتیژي زده کړو برخه کې همکاري لري. او داسې هلته دا تقریباً 40% نشته. دې کې مختلف عوامل دي. یو دا عامل ده چې موږ وایو چې ډاکټر مثلا امنیت یو له مشکلاتو نه ده، یا تلیفون ده چې مخصوصا ښځینه ډاکټر صاحبانې نه کولی شي چې معامل شي مطالعه ته بابت شي. نور هم ډېر زیات فکتورونه دي، خو یو له فکتورونه یې د کمبود د منابع بشري یا د ظرفیتو ده چې موږ متاسفانه اوس ورسره موجود یو. خو په هر صورت یعنې که هلته یو ډاکټر ده او څلور نرس ده، اوس په مرکزو کې څلور ډاکټر دي یو نرس، د هغې لپاره دغو خبرو ته باید توجه وشي.
بله، ما د نرسانو ذکر وکړ ډاکټر صاحب. ولسمشر اشرف غنی ډاکټرانو او نرسانو ته د مناسب حقوقو ورکولو او د روغتونونو خم مدیریت په برخه کې جدي اقدامات ته اشاره کړي. په دې برخه کې د جدي اقدامات لپاره څومره ظرفیت او امکانات شته چې طبي شورا وکړي شي د دې امکاناتو نه په استفادې دغه تشه ډکه کړي؟ لومړی سر کې پرون ولسمشر
هم وویل مونږ باید دغه څه ډاکټر ته نه ډاکټر باید ترسي. موږ باید د ډاکټر کوغه ډاکټر صاحبان چې هغه ډیپلوم لري هغه اجازه لري چې کار بل د اخلاق طبابت تدبیر او د هغوی تنه. خو دوی ته باید ورته ووایي چې طبي اخلاق چې ته وایي. بل د موږ د صحي تعلیماتو تداوم حداقل معیاراتو مرکوي دوی پیاده کړي. د هغې معیاراتو نه موږ نظارت کړي، خپل د نظارت پایله سره شریکوي. دا خپل عواطف دي چې ورو چې افغانستان خلک د تدایي له نظره مرسته کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور ودان.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
زمون غږ د واشنگتن ناوري د بنگلاديش حکومت له میانمار سره په خپل سرحد کې هغو کمپونو ته مخفي پولیس لیږلي دي چې د روهینګیا ماجرین پکې اوسیږي. یو شمیر ماجرینو په یوې وسلوالې ډلې کې د غړیتوب ادا کړی او ویلي دي چې د جلب او جذب بهیر پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سید سلیمان آشنا نه پر رپورټ کې اورو.
که څه هم بنگلاديشي مقاماتو په وار وار دا راپورونه رد کړي چې ګویا د مهاجرینو کمپونو ته سخت دریځه وسلوال ورغلي، خو د کاکس بازار د کمپونو دننه داسې کسان شته چې ځانونه د اراکین روهینګیا د نجات لخکر یا ارسا غړي ګڼي. اراکین یو وخت خپلواک دولت و، خو کله چې د برما سلطنت دا سیمه ونیوله نو د راخین ایالت په نوم یې ونوماوه. یو شمیر کسانو د پخوانۍ خپلواکۍ په نیت د اراکین د ژغورنې په نوم لخکر جوړ کړی چې ارسا یې بولي. دا هغه ډله ده چې د اګست په 15مه یې په میانمار کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې چې وروسته د میانمار د اردو دخوا تصفیحي عملیات هم پیل شو.
موږ تن په تن جګړه زده کړه. موږ د کلاشینکوف ماشیندارو لاسي بمونو او فشاري بمونو کارول هم زده کړل، خو دا ټول مهارتونه مو ځکه په کار نه راځي چې موږ په کافي اندازه وسلې او مهمات نه لرو.
محمد حلیم په مستار نوم خبرې وکړې. د سخت دریزو سره یو ځای شوي دغه نوی جلب شوي کس ویلي دي چې دوی په سلګونو کسان موندلي چې د میانمار په جګړې کې د ګډون لپاره دعوه طلب دي، خو دوی د چا قومندې ته منتظر دي. د ارسا ډله وایي دوی ځکه د اګست او تر هغې مخکې په 2018 کال کې بریدونه وکړل چې په اکثریت بودایي مذهبه میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو باندې د لسیزو ظلمونو په ضد وجنګېږي.
موږ به تر هغې پورې خپله وینه توی کړو تر څو مو چې خپله خاوره ازاده کړې نه وي. بنګلادیش د خپل 1.5 میلیون ولس د وینې په بدل کې د ازادۍ جګړه وګټله.
د روهینګیا دغو جنګیالیو ته ویل شوي دي چې د وسلو او قوماندې دپاره صبر وکړي، خو په دې کمپ کې ځینې کسان چې مستار نومونه لري د خپلو ملګرو او خپلوانو د انتقام اخیستو دپاره ډیر بې صبره ښکاري.
موږ غوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شو، بل هیڅ ځای ته نه ځو. موږ په میانمار کې خپل کورونه پرېښودلي دي.
د چیټاګانګ د ښار امنیه قومندان د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په بنګلادیش کې د روهینګیا د یاغیانو خلک نشته. په میانمار کې د روهینګیا د نجات دا لښکر د ترګرې ډلې په نوم یادیږي. د دې ډلې مشر د اتاولا په نوم شخص دی چې ګمان کېږي د روهینګیا په یو پاکستانی فامیل کې زیږېدلی دی او په سعودي عربستان کې وخت تیر کړی. د روهینګیا محلي مشرانو د پخوا راهیسې داسې بیروني هڅې غندلي چې د سیمې د خلکو د یاغي کولو کوششونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم د ننګرهار نه د زبیولہ غزیر علی ګلی رپورټ اورو.
ننګرهار کې د بیسود د دویم پل جنجالي پروژه څو میاشتې وړاندې سرته رسیدلې، خو تازه یو برخه بیرته زیانمن او سوری شوې ده. په دغه پل د ننګرهار د 15 ولسوالیو سره سره د کونړ او نورستان موټرې تګ راتګ کوي. د 350 متره په اوږدو او 12 متره په پلنوالي د دغه پل د جوړېدو چارې د رینګار علي کوزي په نوم یو شرکت سرته رسولې وې، خو نن ورځ د والي ګلاب منګل په امر د دغه شرکت د مشر او دوو نورو انجنیرانو لاسونه د پله په سر ولچک او پولیسو یې وړل. والي ګلاب منګل وایي یوازې دغه لږه ساحه نه ده چې له جوړېدو یې ایله څو میاشتې وروسته تخریبېږي، بلکې پایو یې درزونه کړي او دا چاره ورته د منلو وړ نه ده.
دا ماته یو ډېر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤلین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره له لوړو مقاماتو سره شریک شي تر څو له عدلي او قضایي لارې دې موضوع ته رسیدګي وشي.
خو د شرکت مسؤول نور محمد الکوزي د همدغه پله په سر خبریالانو ته وویل د زیانمن شوي ځای څېړنه دې وشي او کپړونو هر څه ته تیار دی.
دام ته زه چمتو یم، ته خو د محکمې چې خیانت شوی و او دا چې خود دا داسې نه چې دوه کال ګارنټي ده، زه د ننګرهاریانو لپاره 50 کاله ګارنټي کوم. دې پول 50 کاله ان شاء الله به کې بشو.
حالت څنګه
ایروره یو کالوسته دا پیدکی خا دا پیداکیږي زو دانه سمره دوله زو وزنم بزرګ نو ولیم دا اوس کابل ته روانو مې دی مواتیس کو چې دې کی مشکل چی دا کوم ځای نه دا مشکل پیدا شوی دا
که څه هم دغه پله د جوړېدو پیسې د پایدامي وزارت ورکړي او په دغه برخه کې د ننګرهار د ټولګټو چارو ادارم پله بلل کیږي خو دا
قدر من اوریدم کو خبرونه په هم دیزی پای دا ورسیده په کلونه شبو کې دری خبرونه پیلیږي اوریدل مې ته خدای مالشه.